گفت و شنود،
خبر اتره.
د امریکا د غشنر دی او قدرمنو مازه اوریدونکو السلام علیکم. د خبراترو یا گفتشونو د خبرونی ته شرغلاس ز حسی پالکوزی او زما همکار
محمد احمدی هستم. سلام شرمندای عزیز، به برنامه گفتشونو خبراتری امشب خوش آمدید.
د نن ماښام د خبراترو په خبرونی کې د افغان کډوالو پر مسلې باندې خبرې کوو چې اروپا ته ځي. ورستی خبرونه دا دی چې ترکیه نن هغه پلسګونه افغانان چې په غیر قانوني توګه غوښتل د هیواد لري ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسي بیرته افغانستان ته راستنه کړي دي. د کابل په هوایي ډګر کې چارواکي وایي ترکیه نن د افغانستان د ملي هوایي کرښې اریانا په یو الوتکه کې له استنبول څخه کابل ته د کډوال راستنه کړي دي. د هوایي ډګر د پولیسو قومندان جنرال حق نواز امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغو یو سلو یو اتیا راستنه شویو کسانو کې د پاکستان ځینې اوسیدونکي هم شته. د ترکیه څخه د راش شړل شویو افغانانو په دغه لوی ډله کې اکثریت ځوانان و، خو په کم عمر زیات الکوان هم پکې شامل و. په دغه ډله کې د ننګرهار ولایت د سرخ رود د ولسوالۍ څخه یو تکلن ماشوم چې خبرې لا نسي کولای هم شامل و. یو شمیر راستنه شویو امریکا ژغ ته وویل چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ترکیه په زندان کې پراته و او بیا وروسته په استنبول کې د افغانستان د سفارت په مرسته د دوی د خوښې پر خلاف خپل هیواد ته راستنه شوي دي. زیات شمیر افغان کډوال واړي چې د ایران، ترکیه، وروسته بیا یونان او بیا د یونان لاري نور اروپایي هیوادونو په خاصه توګه سویدن او جرمنی او دغه هیوادونو ته ځانونه ورسي. نن ماښام د خبرو اترو په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د دغو ځوانانو تلل د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان پیښوي او په عین وخت کې ټولنیز تاثیرات بیتی. او بل موضوع چې راسپړو دا ده چې په انګریزي ژبه چې ورته وایي اکنامک ایمیګرنټس، یا هغه کسان چې په د اقتصادي امتیازاتو په خاطر باندې د یو هیواد څخه بل هیواد ته مهاجر کیږي، او ریفیوجیز، هغه کسان چې د جګړې له کبله بې ځایه سوي دي او یو دویم هیواد ته ځي، هلته د ریفیوجی یا د مهاجر کارت اخلي، بیا وروسته خپل اسناد نور هیوادونو ته ورکوي چې هلته پناه ورکړل سي. د دغو دواړو ترمنځ پر تفکیک باندې هم خبرې کوو چې اکثر وخت د افغانستان نه چې د وروستۍ لړۍ شروع سوې ده، اکثر یې په لویدیځ کې ورته د اکنامک امیګرنټس په سترګه کتل کیږي، یا هغه کډوال چې د خپل هیواد نه د اقتصادي امتیازاتو په خاطر باندې بل هیواد ته ځي. په خبرونه کې را سره میلمه دی د افغانستان د ځوانانو د اجتماعي او مدني ټولنو د امرغی د مرکز مؤسس عبدالودود افغان صاحب. دوی به راتوایي چې دوی چې څېړنې کړي دي او تحقیقات یې کړي دي په دې برخه کې د افغانستان نه څومره ځوانان وځي او ستونزې، اصلي اجتماعي ستونزې چې دي، اقتصادي ستونزې دي، امنیت مسله ده. او په مجموع کې حکومت موږ هڅه وکړله چې د کډوالو د مهاجرینو د چارو د وزارت ویاند جرات صاحب هم راوغواړو. زیات څنګه مورتو والی که څه هم د وزارت مشرتابه نه موږ ته ډاډ راکړل سو چې دوی به زموږ سره خبرې وکړي، اما له بده مرغه دوی موږ په دې ونتوانېدلو چې دوی خبرونې ته حاضر کړو. بیا هم که چیرې جرات صاحب زموږ آواز اوري، زموږ پروډوسر به دوی ته زنګ ووهي د خبرونې په ترڅ کې، او دوی به خبرونې ته راوبلي. دوی کولای شي چې د افغانستان د حکومت موقف بیان کړي. په پیل کې به ودود صاحب ته شرق عبدالودود افغان صاحب ته شرغلاست وایو. افغان صاحب، خبرونې ته شرغلاست. مننه افغان صاحب. مخکې له دې چې د افغان صاحب سره بحث پیل کړو، ټولو اوریدونکو ته د سټوډیو شمیره وایم. د واشنگټن د سټوډیو شمیره ده 00120216 19 11 18. تاسو کولای شئ چې مستقیماً زموږ سره تماس ونیسي او که چیرې هغه کسان چې هڅه کړې ده چې اروپا ته ولاړ سي او په دې کې پاتې راغلي دي بیرته راستانه سوي دي افغانستان ته، هغوی هم کولی سي زموږ سره خپلې تجربې شریکې کړي او وایي چې د کومو ستونزو سره مخامخ شول او ولې د افغانستان نه تلل، دلیل یې څه و؟ افغان صاحب، په پیل کې تاسو په افغانستان کې از وزل نږدې نه څاري، کوم لاملونه دي ولې په دا وروستیو کې په افغانستان کې کچیری استدلال داسې وسي چې جګړه ده؟ جګړه خو تقریبا 14 کاله کیږي چې لږو زیات جګړه روانه ده، په دا وروستیو کې زیات شمېر ځوانان د افغانستان نه وځي، دلیل یې په څه کې دي ستاسو په نظر؟
دلته کېدای شي بېلابېل عوامل موجود وسي او سړی ورته اشاره وکړي، لکه تاسو چې خپله خبرو کې ویلې، لکه امنیتي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، اجتماعي مسایل دي، فرهنګي ځینې مسایل شته دي. تاسو په خپلو خبرو کې بلې مسئلې ته اشاره وکړه چې اکثرا اروپایي هیوادونه په دې باندې کوښښونه کډوال چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو له امله دوی اروپا ته د رسېدو نیت کړی ده، هغوی د ډېر زیات ستونزو راته مخشوي دي. که دغه اقتصادي اخبار سره تمرکز وکړي او په دې باندې بحث راوس کړي، ګوري ټول موږ کاس په دې باندې سره پوهیږو، کله چې یو کاس یا کورنۍ اروپا ته رسیدو په نیت باندې له افغانستان خوځي، واضح خبره ده چې دوی د هر کس سره باندې د ما په فکر کې اشتباه نه وي کړي، ځکه خو د انسان د قاچاقونکو سره د جرامت مسله ده. خو سړی که د سیاست ونیسي، کېدای شي د هر کس سر باندې وزر یا هم د دې زیات لزر ډالر ولګیږي، نو که چېرې دغه لزر ډالر په دغه اوسني شرایط کې سړی محاسبه کړي تقریبا څوان شپږ لک افغانۍ کېږي، نو کله چې یو کس اروپا ته د رسېدو په نیت باندې هغه د خطره ډکو لارو نه په تېرېدو سفر ته ملا تړي او زړه ورته کوي، نو کله هغه پیسې ده په داخل د افغانستان دوی په کار واچوي، زه په دې باندې ډاډه یم چې په دغو پیسو باندې هغه ګټه چې دوی په اروپا ته زیه ورکوي کوي د لږ تر لږه دغه نه په یو څه به کمي، مګر دغه ګټه دوی دلته په افغانستان کې کولی شي. زه البته د دغې مسلې سره ډېر موافق نه یم چې یو کس یا یوه کورنۍ دي وایي چې موږ د اقتصادي ستونزو له امله د هېواد پرېښودو ته اړ شوي او غواړي چې اروپا کې د خپل اقتصاد را جوړ کړو، نو که چېرې د یوې کورنۍ نه یو کورنۍ مکمل خوځي او په دې کې پنځه کسه وو چې دا پنځه چې په شپږو کې زیات کړو لږ تر لږه دېرش لکه افغانۍ کېږي، نو دېرش لکه افغانۍ که چېرې دلته په افغانستان سړی په کار واچوي نو څه ډول کار به په باندې ونیسي؟ واضح خبره ده چې زیاته ګټه به په دې باندې ترلاسه کړي. یو بله مسله ده، متاسفانه دلته په افغانستان کې چې هغه ډېره دود شوې ده، هغه دا ده چې کله چې د یوې کورنۍ نه یو کس ځي او د کورنۍ دا نږدې نور خپل خپلوان په دې باندې خبرېږي، په تېره بیا ځوانان خبرېږي چې فلانی کس خو لاړی اروپا ته ورسېد، نو زه هم ولې اروپا ته لاړ نه شم؟ یعنې تر ډېره دغه فرهنګي اړخ ته که سړی اشاره وکړي، دې نتیجې ته رسېږي چې هغه په دري کې موږ تاسو یو مسله ورته لرو د همچشمي په نامه باندې، نو تر ډېره دغه ځوانان وو چې اروپا ته د رسېدو نیت کړی، زما په نظر باندې دغه د همچشمي مسله دلته په ده کې ډېر زیات متبرزه ده.
جالبه موضوع ته مو اشاره وکړله افغان صاحب، یو شی غواړم علاوه کړم، هغه دا چې ستاسو د خبرو په تایید باندې زیات شمېر کسان چې پر ټولنیزو رسنیو باندې وویني یا د بل چا موټر کرایه کړي، د موټر مخ ته عکس اخیستي یا په یو شاپینګ مال یا په مغازه کې په لوکس مغازه کې عکس اخیستي، ژوند په اروپا کې په هغه ډول چې په ټولنیزو رسنیو کې معلومیږي په هغه ډول نه دی، او نه دومره پیسې په اسانه هلته پیدا کیږي او نه قبولي دومره په اسانه ده. دا چې خلک پر ځان باندې خطر ګالي، ځي ایران ته، بیا د ایران څخه ځي ترکیه ته، بیا ترکیه څخه ځي یونان ته، پر لارې باندې ډېر زیات خطرونه ګالي. هغه څه چې دوی د اروپا نه تصویر لري هغه څه په حقیقت کې نه دی، یعنی داسې نه دی چې پیسې هلته پرېتی دي او دوی ورله پیسې پیدا کړلې، پیسې په ډېر مشکلاتو باندې پیدا کیږي. او هغه کسان هم ستاسو د خبرو په تایید باندې، البته چې دا یو ټولنیز موضوع هم ده، د سیالۍ موضوع ده، د رقابت موضوع ده، چاله په عام اصطلاح باندې فلانی ولاړې زم باید لاړ سم، یا د فلانی زوی ولاړې زما زوی هم باید لاړ سي، نه؟
بخي زه موافق یم د همدغه مسلې سره. نو که چېرې دغه امنیتي اړخ ته سړی پام وکړي، واضح خبره ده چې د ملي وحدت د حکومت په راتلو سره چې عوامل چې دی په اخو بیل اخر چې بدر اوس پرل شو خو یو خبره به خیره او وزیره چې دا د نامو د لمن هم په افغانستان ته بدبختانه یو څه پراخه شو. یعنی اکثرا د ځوانان چې خپل کورنۍ په دې باندې قانې کوي چې دوی یا اروپا یا هم امریکا او هم بل هوا ته ور دي، لاس تدیر دا مسله باندې کوي چې په افغانستان کې نامنی دا کېدای شي د ماژوند ته خطر کړي او دې تدیر دا کورنۍ مرسته خبره مني. یعنی دا ما ته ډېر جاربه ده چې داسې کسان چې وي په انګریزي خوراپلنې چې پوهېږي نه بېخي حتی د ارتدای سواد نه هم بې برخې دوی هم اروپا ته د البته د ځوانانو په ارتباط دوی هم اروپا ته د رسېدو نیت لري او هغه تېره ورځ همدغسې ځینې کسان وخوځېدل. نو زه د تایران یم چې دا هلته په ژبه باندې هم نه پوهېږي او بالاخره نور سواد هم نه لري، دی به هلته څنګه وکولی شي چې خپل اقتصاد پیاوړی کړي او بالاخره د دغه خپل پیاوړي کېدو د لارې نه دلته خپل کورنۍ سره دوی سره مرستې وکړي. خو یو مسله ده چې متاسفانه حکومت په دې برخه کې چې دا د عامه پوهاوي پروګرامونه باید په مخ ته اچولي وای او د ځوانانو ذهنیتونه یا په مجموع کې دغه افغان هغو کورنیو چې دوی اروپا ته د تګ نیت لري د دوی د ذهنیتونو د روښانولو په ارتباط باندې متاسفانه حکومت هم پاتې راغلی ده. یو خبره بیخي واضح ده او حقیقت دغه دا ده چې په مجموع کې که چېرې د حکومت د پروګرامونو په ارتباط باندې سړی خبرې وکړي دوی د کارموندنې په ارتباط باندې متاسفانه رڼا پالیسي او یا هم استراتیژي نه لري. په دې ترتیب سره د نور مسایلو په ارتباط باندې د دوی هغه پالیسي او کومې ستراتیژيګانې چې دي دا روښانه نه دي. نو که چېرې حکومت په دې ارتباط باندې تدبیر ونیسي زه په دې باندې ډاډه یم چې اروپا ته به د ډېرو افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. اوس دلته د اقتصادي زیان مسله ډېره زیاته مهمه ده. استاد خپله فکر وکړي کله چې هغه ارقام به تاسو معلومي چې یوازې په آلمان کې څو ورځې مخکې چې شپږ اتیا زره کسه افغان کډوال رسیدلي وو، دلته په کابل کې د جرمني سفیر د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د دوی 50% یعنی 30,000 کسان هلته د دوی د غوښتنلیکونه منل شوي دي او پاتې نورې بې برخلیکه دي. یوازې چې په آلمان ته شپږ اتیا زره افغان کډوال رسیدلي اوسي نور اروپایي هېوادونو کې به څومره که چېرې دغه شمېر سره محاسبه کړي نو دا خو د لکونو ته رسېږي. که چېرې دا په ډالرو باندې محاسبه کړي نو ته واضح خبره ده که چېرې 2,00,000 کسه رسېدلي اوسي او دغه هر کس په اوسط ډول سره $5,000 لګولي دا په دې 2,00,000 کې که موږ تاسو زر کړو دا څومره $2,000,000 شو. یعنی دلته یوازې د افغانستان اقتصادي اړخ نه زیانمنېږي، د دغه اثارو په وتلو سره بله مهمه مسله دلته دا ده چې یو فکري ځواک له افغانستان د وتلو په حال کې ده. ټول موږ تاسو پرې باندې سره پوهېږو چې ځوانان هم د فکر د لحاظه پیاوړي دي، هم د جسم د لحاظه پیاوړي دي. دا یو طبیعي مسله ده چې باید سره ومنو او انسان د ځواني پر مهال هم فکري پوخوالي ته رسېږي، هم جسمي پوخوالي ته رسېږي. او متاسفانه اکثره دغه ده کډوالو بهر څخه شوه د زیاتره په دې کې ځوانان دي. نو په دې معنی چې موږ دلته هم فزیکي قوت د لاسه ورکړه او هم فکري قوت د لاسه ورکړه. فزیکي قوت له اړخه به افغانستان ته واضح خبره ده چې اقتصادي زیان به رسېږي، او له فکري اړخه به واضح خبره ده چې افغانستان به د تیارې کندو ته راونیږي کله چې په دې وطن کې فکر موجود ونه اوسي. نو څنګه به موږ د ښو بدو تفکیک سره وکولی شو؟ نو زموږ هیله دا ده چې په دې باندې حکومت باید ډېر جدي فکر وکړي او داسې پروګرامونه دوی د لاس لاندې ونیسي چې اروپا ته د نویو کډوالو د ورتګ مسله خو راکړي ده هغه کسان چاته په اروپا کې د دوی دې ته درخه کړي چې بېرته افغانستان ته راشي. واضح خبره ده چې دوی هلته په نور هېوادونو کې دا کم ځوانان چې دي دا خو ښکاره خبره ده چې هلته دوی ته به د تعصیب زمینه ښه مساعده شوي، د دوی هغه تحصیلي چاپېریال به نسبت افغانستان ته ډېر ښه مناسب و. نو دوی که چېرې موږ حکومت په دې باندې وتوانېږي چې نه یوازې اروپا او یا هم نورو امریکایي هېوادونو ته د تازه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي، بلکې په دې باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي دوی دغه فکري قوت چې هلته په بهر کې شته او دا د افغانانو قوت ده دوی ته پروګرامونه جوړ کړي او بېرته افغانستان ته راشي.
بله آقای افغان، معذرت میخوایم، قسمی که آقای حسیب الکوزین پیشتر اشاره کردند تفاوت بین خود مهاجرین اقتصادی و پناهجویان هست. از یک سو کشورهایی که میزبانی پناهجویان هستند زمانی که افغان ها به اونجا میرسن مصاحبه های صورت میگیره و انگیزه پناهجوییشان مشخص میشه. خب او حکومت ها مطابق کنوانسیون ملل متحد پناهجویی کوشش میکنن که پناهجویان رد نکنن و در کشورشان بپذیرن. از یک سو حکومت افغانستان اعلام کردن در سطح مقامات عالی که افغان های کشور را ترک نکنن و به کشورشان برگردند و حتی از کشورهای میزبان تقاضا کردن که برگردانن پناهجویان. چه فکر میکنن؟ آیا این واکنش مقام های عالی رتبه افغان حداقل یک بهانه ای را برای کشورهای میزبان فراهم نمی سازد که تعداد زیادی از پناهجویان افغانی که واقعا واجد شرایط پناهجویی هستند را بر بگردانه به کشورشان؟
خب ما شما می خواهیم با جریان صحبت هم به این مسئله حسیب صاحب اشاره کردن که یک تعداد پناهجوی هستند که اونا مسائل اقتصادی را بهانه قرار دادن و میرن به طرف امریکا و یا هم کشورهای اروپایی و یک تعداد مهاجرین ما شما ممکن داشته باشیم که اونا برای پناهندگی سیاسی رو را به طرف رسیدن به اروپا و یا هم به کشورهای امریکایی دور دادن. خب ما با این حرفای حکومت به این صورت موافق نیستم که اینا بدون داشتن یک برنامه جامعه کار کنن که حتی در اونجا هم این مهاجرین ما شما رو با مشکل مواجه کنن و اینا برنامه هم نداشته باشن که دوباره اگر اینا به وطن برگشتنده میشن در اینجا هم برید اینا او مهاجرینی که از سبب مشکلات امنیتی و یا هم از سبب مشکلات سیاسی رو به برآمده از کشور کرده و اونا هم در اونجا مشکلات موجود باشه و در اینجا هم اونا نتونن که مسائل سیاسی و یا هم مسائل امنیتی از اونا را حل کنه. یعنی ما طرفدار هستیم حکومت هر برنامه رو که میگیره یک برنامه مسئولانه باشه. ببینیم شما اکثر مهاجرین ما شما که رفته به طرف اروپا تا اونجا اونا چقدر راهای مشکل پیمودن و چقدر ضربه اقتصادی دیدن. یعنی قسم باید نشه که ضربه اقتصادی از اونا جبران نشه و یا قسم نشه که اگه نفر به سبب مشکلات سیاسی از کشور رفته باشه و بالاخره در اونجا هم زمین پذیرش از اونا رو محدود بسازه و دوباره به افغانستان اگر نه در اینجا هم اونا با مشکلات امنیتی و یا مشکلات سیاسی رو برو شود. من تا یک چیز را که ما بالای جو عقیده دارم اگر ما شما یک لک نفر بگیم که از افغانستان خارج شده من مطمئن هستم که در یک لک نفر ممکن یک 100 یا 200 نفر از اونا مستحق ازی باشن که باید پناهندگی سیاسی داشته باشن. مگر شما باور کنید که بیشتر از اونا به خاطر مسائل اقتصادی از کشور برآمده. البته چیزی که برای ما شما بسیار زیاد ارزش داره ویسه که این حرف متوجه حکومت و در مجموع دولت افغانستان میشه که اینا باید اگر مشکلات امنیتی هست واجد که با ارتباط باید اینا برنامه های داشته باشن که در افغانستان باید مسئله مشکل چالش های امنیتی حل شد و به می ترتیب اگر مشکلات اقتصادی در کشور هستی چالش های اقتصادی باید در کشور حل شد و اگر دولت در این عرصه اگر آدم بگه در حیات سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی اینا برنامه های کارا و روشن داشته باشه ما مطمئن هستم که هیچ کس از افغانستان نخواد برآمد هیچ کس علاقمند از این نیست که اونا خانه و کاشانه خود رها کنه و بالاخره در یک جا برن که نه در اونجا هویت اجتماعی داشته باشه و نه هم با فرهنگ از کشور سازگار باشه و نه هم یک درآمد از پیش تعیین شده اقتصادی داشته باشه. بگم من امید دارم که حکومت به ارتباط باید در مجموع دولت افغانستان به ارتباط باید گامای مسئولانه برداره و هیچگاه نظریات و یا اسلامالای غیر مسئولانه در برابر مهاجرین که از افغانستان برآمده نداشته باشند.
و چه فکر میکنین آیا حکومت افغانستان میتونه واقعا با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و امنیتی که در کشور وجود داره این تعداد زیادی از اخراج شدگان یا برگشتی ها را و کشورشان برشان کمک بکنه؟ تعدادشان زیاد هست، این تنها کمتر از 200 تن هست که برمیگردن. یک تعدادشان امروز مصاحبه کردن با خبرنگار ما گفتن تمام دار و ندار خود فروختن و حال به سرنوشت هستن. خب تعداد زیادی هست، وقتی که به سرنوشت باشه حکومت چی کار میتونه به صورت عملی انجام بده فکر میکنه؟
خب ما با حرفای شما موافق هستیم. ببینین اگر ما مشکلاتی که در قندوز به وجود آمد و به او اشاره کنیم، یک تعداد کسایی که به ولایت رفتن و به جای داخل شدن در کابل آمدن، در کابل حکومت امی برنامه نداشتن که به اینا یک سیستم کمک رسانی را باید ایجاد کنن، بلکه یک تاجر و یک تعداد کسای دیگر که اونا دلسوزی داشتن به بیجاشدگان قندوز در کابل و بعض ولایت دیگر کمک کردن. ما خودم شخصا چیزی به نام کمک حکومت نشنیدیم. شما خودتان قضاوت کنید این مسئله که در واضح است که در داخل ناکوی کمک کردن نتانستن پسو مهاجرین که با مصارف گزاف از افغانستان برمده بینا هم ما مطمئنیم که نه یک برنامه روشن نخواد داشتن، نه حکومت و نه هم وزارت مربوطش. ما بازم به این اشاره میکنم حکومت هر تصمیم را که میگیره باید تصمیم مسئولانه باشه. شما هم شاید هستن که چند وقت پیشتر صدر اعظم آلمان گفتن که اینا به ارتباط مهاجرین که به آلمان رسیدن با حکومت افغانستان موافقه کردن که اینا دوباره باید به افغانستان برگردانه. تا به حال از ایت کدام چیزی را نشنیدیم که حکومت به خاطر بنی کسایی که اگر آلمان قصد داشته باشه که دوباره به افغانستان برگردانه، حکومت یک برنامه روشن را تا به حال اعلام کرده باشه که نام این چطور اونا را در اینجا سنبال کرده خاطر نستن. یک برنامه را تا به حال ما نشنیدیم. دیگه ما امیدوارم حکومت به ارتباط گامای مسئولانه برداره.
وای من یادآور میشم که ما تلاش کردیم که شنونده عزیز مقامات یا مسئولین وزارت عودت مهاجرین افغانستان را هم با خود داشته باشیم. تلاش ما به نتیجه نرسید تا بتونیم حداقل سخنگو یا سایر مقامات با خود داشته باشیم و در ارتباط با اقدامات حکومت افغانستان هم پرسش های مطرح بکنم. آقای الکوزه همکارم سوالات بیشتر را دارن.
مننه احمدی صاحب. ورزو اوریدونکو ته که چیرې زموږ پروګرام اوس اوري تاسی او تاسی همدغه مزل کړی دی د افغانستان نتللی اروپا ته که پورپا کې زموږ پروګرام اوري او یا هم په افغانستان کې از بیرته راستنه سوي است که دیسی چه پا پروگرام که برخ واخلی خپل تجربه از مر سره شریکه که از مر ده ستیدوش میره ده 0-0-2-0-2-6-9-1-10-6-10 تس کولی سی چه از مر سره تماس بونیسی او خپلی پشتنی او نظریات مر سره مطرکی ده غراز پر فیسبوک بانی هم تس کولی سی چه از مر سره خپل پشتنی او نظریات مطرکی و چه په کوم برخو کې ساس په نظر ستونزه است په کوم ځای کې د حکومت کوم مسولیتونه لري په عام خلک او ځوانان څه مسولیت لري. یو بل مسله دا ده چې افغان صاحب دغه د فردي مسولیت مسله ده چې په ډیرو هیوادونو کې داسې ډیر مشهور متلونه دی مطمئنه مچ په افغانستان کې هم داسي د وطن پاکله متل ستا چی مثلا د امریکا یو ولسمشر کینیډي ویلی و چی د وطن د موای چی وطن زما د پاره څه کړی دی دا وای چی تا د وطن د پاره څه کړی دی. د غرض فردي مسولیتونه څومره ارزښت لري او څه مشکل په کوم ځای کې دی ولی افغانان او افغان ځوانان دې ته سترګې په لارې دي چې یو بل څوک باید دوی سره مرسته وکړي چې خپل وطن په پښو ودري او تل چې که دغه کسان هم که حق په جانب وي او که نه وي چې اروپا ته ځي اولین ګیله یې دی چې په افغانستان کې امنیت نشته، په افغانستان کې اقتصاد ښه نه دی، وضع خرابه ده. اقتصاد به څنګه ښه سي چې د افغانستان مثلا 50% په سلو کې تر اویا په سلو کې ټول ځوانان دي چې سینې د 13 تر 15 پورې دي. دغه کسان ځي ایسایسته چې په افغانستان کې د ورځې 10,000 کسان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره درخواستونه ورکړي د پاسپورت مرکزی ریاست ته او نورو په ولایتو کې څنګه ته کچیرې دوی ځي د افغانستان نه دو اقتصاد به څنګه جوړ سي، امنیت به څنګه جوړ سي، وضع به څنګه سم سي او سوکالي او آرامي به څنګه راسي؟ دغه فردي مسؤلیت څومره رول لوبوي؟ ډېر ښه
ټکي ته اشاره وکړه. دا واضح خبره ده چې په هر هیواد کې جګړې د فزیکي ورانۍ تر څنګ ډېر رواني ستونزې هم رامنځته کوي. نو زه کومه خبره چې اشاره کوم دا به هم د جګړې هغه بدې اغېزې چې دلته پاتې کېږي متاسفانه د ښه ټول نه خو اکثره افغان ځوانان همیشه په دې فکر باندې پریوتی دي چې نور باید د دوی د پاره او څوک یې مګر هیڅ کړه دوی په دې فکر باندې پرنوتل چې دوی د ځان ترڅنګ د نورو د پاره څه کول شي. ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې انسان د ځواني پر مهال هم فکري پوخوالي ته رسیږي هم جسمي پوخوالي ته. د نن ویلو شو چې ځوان هم د فکر د لحاظ پیاوړی ده او هم د جسم د لحاظ پیاوړی ده. کچیرې موږ دا ووایو چې دغه ټولو د دغه ټولو ستونزو هغه پره په حکومت باندې وروچو یا په مجموع په دولت باندې وروچو دا هم تر یو حده پورې بې انصافي ده. صحیح چې حکومت یا دولت په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري. په دې ترتیب سره ځوانان او کدودي کورنۍ مثال ورکړو دوی ځان ته خپل مکلفیتونه لري. نو کله چې موږ غواړو چې سالم ځوان اجتماع ته وړاندې کړو دا تبي خبره ده چې په دغه غرخ باندې باید ماشومتوب نه پنګونه وشکره چې د ماشومان سلامت راکېږي. صحیح ده چې حکومت یا دولت د ماشومانو د سالم روزو په خاطر باندې او سالم چاپیریال درامت کېدو کوشش نه باید وکړي. مګر دلته یوازې د حکومت مسؤلیت هم نه دلته دغه مسؤلیتونه د کورنۍ نه شروع کېږي. کله چې د کورنۍ نه شروع شنو واضح خبره ده چې د ماشومان نه د کورنۍ باید خپل دغه اولادونو ته داسې یو روحیه ورکړي چې نه یوازې کله چې دوی ځواني ته رسیږي نه یوازې دوی په دې فکر باندې پریوځي چې ځان په ارتباط مسؤلیت لري بلکې په دې فکر هم پریوځي چې دوی د ځان تر څنګ د خپلې کورنۍ په ارتباط مسؤلیت لري، دوی د اجتماع په ارتباط باندې مسؤلیت لري، دوی د هیواد په ارتباط مسؤلیت لري، بالاخره دوی د انسانیت پر وړاندې مسؤلیت لري. متاسفانه دغه څه باندې د ښکلن کورنۍ ناورین دغه روحیه په افغان کورنۍ کې البته په ټولو کې نه خو په زیات شمېر کورنۍ کې دا ډېره کمزورې کړې ده. یعنی زه به داسې ویل شم ډېرې داسې کورنۍ به وي ډېرې داسې کمې کورنۍ به موږ تاسې وینو چې هغه کله چې خپل ماشوم مکتب ته لېږي نو ورته دی وایي چې ته چې ښوونځي ته ځې نو په ښوونځي کې د تا دغه مسؤلیتونه دي، کله چې بیرته کور ته راځي په کور کې د تا دغه مسؤلیتونه دي. یعنی دا ستونزې داسې نه دي چې په یو د یو وخت نه راپیدا شوي دي. بدبختانه افغانستان د ستونزو د زندګۍ په کارې باندې وراوخته شوی داسې نه شي کېدلی که دېرش یا څلوېښت کړۍ وشي او دغه ټولې کړۍ زنګ وهلي نو داسې نه کېږي چې یو کړۍ موږ سپینه کړو بالاخره دغه نهه دېرش نورې کړۍ به هم سمې کار وکړي. په دې معنا چې دغه ټولې کړۍ باید سیقل شي او بالاخره د دغه زن نه سره ووځي.
بل آقای
دلته زه وعده ویل شم چې دغه کورنۍ هم په دې ارتباط باندې خپل مسؤلیت نه ده پر ځای کړی. کله چې د کورنۍ نه وروځو نو واضح خبره ده چې د ښوونځیو مسله مطرح کېږي. ښوونځیو کې هم هغه اړونده ښوونکو خپل مسؤلیت نه ده پر ځای کړی او که د دې ځای نه وروځو واضح خبره ده چې د حکومت یا د دولت خبره مطرح کېږي. دولت هم په دې ارتباط باندې خپل مسؤلیت په رقم سره چې باید پر ځای کړی وای نه ده پر ځای کړی. یعنې تاسو پرې باندې خپل قضاوت وکوئ. تر اوسه خو ماته دا مسله تر هیڅ معلومه نه ده چې حکومت آیا د ځوانانو لپاره د یوې رڼې پالیسي په نامه باندې کومه پالیسي لري که نه لري. نو دا خو داسې نه ده چې فار مثال موږ وایو چې ځوانانو لپاره دا شوي دي هغه شوي دي. نو دا حکومت باید دې ته متوجه اوسي که نن په افغانستان کې مثال پنځه زره ځوانان لري نو دوه کاله پس به دغه دوه چنده کېږي یا د دې نه به زیاتېږي. باید د دې لپاره خپل پروګرامونه ولري، د دوی تحصیل لپاره باید پروګرامونه ولري، د دوی د اقتصادي غوړېدا په خاطر باندې باید پروګرامونه ولري. نو دا فردي مسؤلیت مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه دا واضح خبره ده. په موږ رقم سره چې د زمدیل دغه نورې کړۍ زنګ وهلي دي دا د فردي مسؤلیت مسله هم که یوازې د ځوانانو اړخ ته اشاره وکړو دوی هم دغه کړۍ هم زنګ وهلې ده. دا واضح خبره ده چې که موږ غواړو چې د دغه بدبختۍ نه ووځو او امنیتي مشکلات حل کړو دا خو داسې نه ده چې یوازې حکومت به په دې ارتباط باندې فعال پاتې کېږي. صحیح ده حکومت په خپل اړخ خپل مسؤلیتونه لري، متاسفانه هغه مسؤلیت په سمه نه ده ترسره کړی. مګر موږ ځوانان یا په مجموع کې دغه ولس کې اوسېږو لري چې ځانه دغه وپوښتو چې موږ د یو فرد په صفت باندې یا د ولس په صفت باندې د امنیت د ټینګېدو په ارتباط باندې څه کړي دي.
آقای افغان اگر فرصت باشه معذرت میخوام کلامتان قطع میکنم، شماره تلفن برنامه را ما به شنونده عزیز تکرار میکنم. دو شماره تلفن خدمت شما هست شنونده عزیز که میتونه تماس بگیرین. کسایی که از خارج افغانستان تماس میگیرن شماره تماس 001-202-619-3136 هست و کسایی که در داخل افغانستان هستن به این شماره محلی میتونن تماس بگیرن که مصرفشان کمتر باشه. شماره هست 0790-010-070، تکرار میکنم 0790-010-070. شما میتونین در بحث امشب که راجع به وضعیت مهاجرین افغان به عازم اروپا هستن صحبت بکنن. در پیوند به پرسشی که بیشتر مطرح شد آقای افغان عزیز، میخواستم این رو مطرح بکنم که یکی خوب حس مسئولیت و تعهد فردی به خدمت به افغانستان هست، یک طرف دیگه ظاهراً در گزارش هایی که نشر شده واقعیت های اجتماعی در افغانستان هست. کسانی که کشور را دارن ترک کردن میگوین که مشکلات زیادی هست، فراتر از امنیت گفتن که فساد در حکومت هست، جنگ سالاران آدم کش از اونا نام گرفتن و همچنین تعدادی از ناامنی های فزاینده که رخ میده نگران هستن. همه اینا دست به دست هم داده تا که کشور را به نحوی برزنا دل سرکنن بشه. حالا چه فکر میکنن؟ آیا حکومت افغانستان واقعا میتونه در جهت رفع این او نگرانی ها و مشکلاتی که هست کارهایی رو بکنه تا حداقل یک تعداد زیادی کم تو که شما گفتین که اگر از 100 حساب بکنم 80 تایشان مهاجرین اقتصادی هستن، اینا دل بندگی یا پایبندی به در افغانستان پیدا بکنن؟ پس حکومت افغانستان از چه راهکارهایی میتونه واقعا برنامه‌ای را داشته باشه؟ ایجاد شغل هست، این شغل در چه زمینه‌ای میتونه باشه؟
خب حکومت مسئولیت داره که امنیت هر فرد باید تامین کنه و باید مسئولیت خود به جا بیاره. یعنی ما نمی‌دونیم که حکومت کار میتونه یا نمیتونه. حکومت مسئولیت داره، وقتی نمیتونه میروانی کنه اولا بوده. آمدیم به ارتباط واقعیت های اجتماعی اونمو مسئله هم تشکیلی متاسفانه در افغانستان یک داره متبارز است. خب مسئله فساد واضح، اگر یک اراده واقعا اراده سیاسی به خاطر محو فساد در افغانستان وجود داشته باشه، من مطمئن هستم که مسئله فساد در افغانستان حل میشه. مسئله جنگ سالاران اگر ما شما برش اشاره کنیم واضح است، اگر به ارتباط اراده در حکومت و یا در مجموع در دولت وجود داشته باشه این مسئله هم حل خواهد شد. ببینین امی مسئولیت ها وقت که مسئله مسئولیت مطرح میشه، مسئولیت ها هیچ وقت یک طرفه نمی باشه، واضح است که این بودهای مختلف ها داره. خب حکومت به اینجا بزن خود باید کار کنه، جوان ها باید بزن خود کار کنه و در مجموع تمام اتباع افغانستان باید بزن خود کار کنه. وقتی که حکومت به ارتباط محو فساد در افغانستان اراده نداشته باشه، بگه این را ما قبول ندارم که بگه که حکومت به ارتباط فساد محو فساد اراده نداره، ما کشور را ترک میکنم. ما پیشنهاد ما ایست که اینمی کسایی که از خاطر موجودات فساد در ادارات دولتی کشور را ترک میکنن، اینا کشور را ترک نکنن، اینا به اینجا دوی پروگرام های کار کنن. اگر حکومت فساد محو نمی کنه، اینا باید حکومت وادار بسازه، مجبور بسازه که به خاطر محو فساد اونمو اراده که باید موجود باشه و اراده باوجود بیایه. مثلا به ارتباط مسائل امنیتی، اگر حکومت مسئولیت خود بجا کرده نمیتونه، یه هم درست نیست که فرمسال ما ببین که ما از خاطر مسئولیت امنیتی کشور ترک میکنم. وقتی که حکومت هم نمیکنم، ما هم نمیکنم، دیگه این کشور و این مردم با کی باید توقع داشته باشه؟ ما خودم به این باور هستم اگر عقیده قسم باشه که حکومت یا در مجموع دولت نتانسته که مسئولیت های خود به ارتباط مردم بجا بیاره، این مردم است که حکومت باید مجبور بسازه. مگر فرار کردن این رای مناسب نیست. ما به این اقتدار مگر در حکومت مشکلات باشه، به خاطر رفع مشکلات باید در داخل مبارزه صورت بگیره. بسیار من نمیم که مبارزه مسلحانه صورت بگیره، مبارزه مدنی باید صورت بگیره. ما شما مثلا بسیار خوب را دارن، مثل بهترین مثال است. به این ترتیب بعض کشورهای دیگه عربی بهترین مثال است. از مرگ تدریجی که در مرگ آنی به نظر ما بهتر است. وقتی که ما میفهمم که به حساب قربان ما اگر ما قربانی میشم و به این نتیجه میرسم که با قربانی ما در افغانستان ثبات نه، ما باید به این حاضر شوم که به خاطر قربان شدن خودم یک رای به خاطر به زمان ثبات در افغانستان مساعد بسازیم. دیگه ما گپ خوده به می خلاصه میکنم وقتی که طرف های مسئول مسئولیت خود بجا کردن نمیتن، این مردم است که باید تصمیم بگیره. اگر حکومت ناکام است مردم است که باید تصمیم بگیره که حکومت کامیاب شود. این خود بلوانه نیست که نفر یک سیستم آمد و او سیستم کارآمد نباشه به ضرر مردم باشه. ما به منتظر
ازی بشنیم. من افغان صاحب اوریدون کتبه موقع ورکو بگرو چی اوریدون که چه نظر لری تاسی خلقو تا اشاره وکرل چی هم خلق چه مسئولیت لری فردی مسئولیت چه دی و بگرو چی اوریدون که چه وایی مهربانی وکی ده خبراتور یا گفتشونت خبرونه ده کم زیم زنگ روالی پا خبرونه که شامل یست مهربانی وکی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. رادیو دی گول که و باشه
بله
رادیو دی گول که ځکه आवाज نکاس کی
بله
بنی وکی
بل شنونده عزیز شما به خط نشر هستین، سوالتان در ارتباط به بحث برنامه لطفا بپرسین.
الو
الو سلام شنونده عزیز.
سلام
علیکم. و سلام
تشکر. نام شما چیست، از کجا زنگ زدین و سوالتان رو مطرح کنین؟
اول تاسو ته سلام نوایم دوستانو او مهمانو ته. زه صاحب صاحب د بغلان ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني صاحب
خواهش کوم دغه د افغانستان چې زموږ تاسو ځوانان چې خارج کې شورو ته ځي کنه دا خو دې مجبورې ورځې افغانستان کور نه خوشی کوي خپل بچان نه خوشی کوي دا خو د مجبورې ورځې زیات اقتصادي له وجه ځي زیات امنیتي له وجه ځي او د څه ځوانان د زمونږ تاسو په افغانستان کې اتل اسکاله تحصیل کړی ده اوس که یو معلومي دمځي چې 5000 یو لک ورنغه مقامونه ورنوا نه کړي اصلا معلومي کمی نه کړي دا به نو څه سره وکړي دا قدر د پاتې شي اقتصادي دې مجبوره کېږي یا به داعش ته ځي یا طالب ته ځي یا به یو بل ارګان ته ځي دې ته د یو لاره د دولت چارواکي مشران چې زمونږ دي د دې باید یو لار دی حال ورته پېدې کې د ځوانانو ته دا ځوانان خپله اخره څه چاره وکړي جرمني ته لاړ نشي خارج کې شورو ته لاړ نشي په داخل کې کاروبار ونه لري خپله څه چاره وکړي دې ته یو لار دی حال ورته پېدا کې دا مشرانونه.
مننه وروره، مننه چې خپل نظر دی وړاندې کی ورزو بل اوریدونکو ته وګورو چې هغه څه وایي. مهرباني وکړئ د خبرو تور یا گفتشونو خبرونه ده.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شیرین آقا هم در کپیسا ولی تقال خانم خبر کنم.
من مهربانی وکی شیرین آقا سب
زخول سلامون احترامات تاسو تا استاس او دیمو دورن کنم.
وعلیک سلام.
ما پیشنیاد خود آقا دید آقام افغانان که مثلا اروپا تزید دی باید لارنشی لکه چې دونه پیسې مصرفی اروپا تزید دا پیسې با خود ملکی دی مصرف کی دیتا دکانداری وکی او کار کسو بربانی وکی دقا دا
فکر کنم لبدا مرغ داشت نگا سب و مهربانی وکی مهربانی وکی
بعض افغانان د مجبوریت از زیاده منو لکن بعض افغانان چې وخت کده به غیر پاتې دي باید ځان شي خپل ملک کاروبار وکړي خپل ملک آباد کړي او خپل ملک دې کارونه وکړي دا پیسې چې مصرفي دا په افغانستان کې مصرفي.
مننه شنغه صاحب ورجو بل اړیدون کې ته وګورو. مهربانی وکی خبرونه ستاسو ده نن مو خبرونه تاسو ته ځانګړي کړې ده. تاسو کولی سي چې زموږ سره تماس ونیسي زموږ سره د سیمیز شمیره مو ده 0920 0010 او د واشنگتن د سټوډیو شمیره ده کچيري د اروپا او نورو وادونو څخه ځانګړوي 0012 02 619 11 16. کچيري تاسو دغه تجربه کړې وي او د افغانستان وتلی از بیرته راغلی از مثلا نن تقریبا 300 کس د ترکیه څخه بیرته راستنه سول تاسو کولی شئ چې خپل تجربه زموږ سره شریک کړئ او موږ ته مستقیمه زنګ راوي. مهرباني وکړئ. زه صدر
محمد تاسو ته تاسو
د نوم ملمنو ته
مننه.
سلام علیکم. سلام سره فکر کوم اړیکې خاطر سول. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیزور سلامونه و احترامات تاسو کارکون کو اوریدون کو تولانی کوم.
مننه گرانه. مهربانی وکی پشترم یا نظر
فضل فضل محمد دین انگرار ولایت نه.
فضل محمد سے مهربانی وکی.
مهربانی خواهش کو ډیر خپل پروگرام طرح کړی او واقعا ما خبرونه کوم واوریدو چې ډیر یو خوره او ډیر پروګرام دی او د ځوانانو د افغانستان په حق لبانی د یو سلو یو اتیا کسان نن بیت خپل وطن ته په خیر سره رسیدي. دا یو ډیر ښه شوه. خو متاسفانه دا خبره کوم چې دغه افغانان لکه خبرونه کې ما خپل واورېدل چې یو اته کلن ماشوم به هم موجود و. دغه افغانان غریبانان چې دغه خپل وطن نه ځي، دا ډېرې مرتبې نه ځي، دا به د چا زوی او دا به د چا ورورې، دا به د چا لمسی. دا اته تر دې چې یو ځوان ژوند خو خوندي نه دی، ځوان ژوند په خطر کې دی. هیڅ ډول هیڅ وایي چېر ده ما زوی دی یا سیم شي یا دې مړ شي یا دې بغله ونیسي یا دې په یو ځنګل کې رایسار شي. خو متاسفانه دا کوم کار څوک چې دغه تنکي ځوانان اولادونه لېږي، نو دا دې دپاره چې یاره خو ژوند خوندي نه دی. او بل ورپسې دا خبره ده چې افغانستان اقتصاد د افغانستان یو ډېر سخت دا اوسې خبره ده. په دې کابل په یو چوکونو کې وروره یو څو کسان دي چې هغوی دا خبرې کوي چې ځوانان دسي د افغانستان ډېر یو سخت همغږي نشته او همدردي نشته دی. زه نور ډېرې خپلې خبرې نه زیاتوم، خو متاسفانه دا خبره ډېره زیاته کوم. کوم افغانان چې دغه خپل ملک نه ځي، نو دا د ډېر مجبورۍ نه ځي، دا دې ښې دغه نه ځي چې یاره دا به وایي هغه څوک چې
مننه فضل محمد صاحب ورزو بل اوریدونکو ته بیا به ورسته افغان صاحب ته موقع ورکو چې د اوریدونکو پر نظریاتو باندې خپل تبصره وکړي کې چې کوم تبصره درلودله. ورزو اوریدونکو ته مې ربانی وکړي د خبرو اترو یو گفتگو شنو خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی آشنا.
مې ربانی وعلیکم السلام.
به نظر ما اینمی دولت میخواه که می مردم از اونجا رد مرز میکنم یا به افغانستان اینا باید کشته شو، اینا فوج کار داره، اینا اردو کار داره، اینا بخطر امی و از او خارج اینا رو میرن که اینا کلش کشته شو دیگه، اینا از اینا مثل چوب سوخت کار میگره. اینا نظر این دولت این است.
یعنی چه باید وسی؟ هدف مدادی چی باید بیتر استانه نسی او چنگه حکومت بجنی؟ هدف مد چه دی؟
فکر میکنم برای لاین شنونده ما قطع شد. نظر خودم نتونستن که تشریح بتن که منظورشان چی هست از اینکه حکومت میخواد که مردم بیای قربانی شه. به هر حال نظر شنونده ما بود، نتونستن که بیشتر توضیح بتن، لاینشان قطع شد. میریم به سراغ شنونده بعدی ما ببینیم که چه پرسش رو میخوای مطرح بکنن. شنونده عزیز بفرمایید به خط نشر هستین، خود معرفی کنین، سوالتون هم بگین. سلام شنونده عزیز، شما به خط نشر هستین، بفرمایید. الو مشنین شنونده عزیز. الو
خواهران، السلام علیکم.
سلام به شما، نامتان چی است؟
جمال عبدالناصر و الاخی روزگان گزه به ولسوالی سخه خبره کن.
بسیار خوب.
من ناصر صاحب میرو بانی
از ماده نلمه صاحب سخه محترمه دقا سوال دی او دا خلق چې زه په خبر یم یا زه معلومات لرم چې دی هغه کم در کمه $60,000 یا $15,000 کمه چې میلمه صاحب $1,000 $1,500 چې دی د خپل کور سوړي بل هوا ته ولې د $1,000 یا $15,000 د خپل نرخ ته د خپل هېواد کې یو کار نه پکې چې ده ته هم چېرته داکې او د خپل کورنۍ ته هم یو شي پیدا چې ډېره ډېر د مصرف پرې اوس ځان مصرفوي نه د کورنۍ ته د چیز پاتې نو دا خود به کې دی خو ولادت صاحب ملامت یې چې دې خپل سرګي $15,000 مصرفوي نو دا ولې دی کې دا خو لونی دی که څنګه خلک د خو زه د وخت نه ملامت بول زه د خو دغه سړی بولم دا که د کورنۍ یا دا وخت کې د کورنۍ ملامت بولم که د کور مشر ورته وایي د کور مشر ملامت بولم $15,000 دی ولې خالي دی پر لاج مصرفوي دغه
ناصر صاحب ستاسو په کلی کې کوم څوک تللی دی په دغه وروستي کې چې غواړي ولاړ شي ځانو باسي د ایران او ترکیه له لارې ولاړ شي اروپا ته؟
وو زه داس معلومات لرم چې په داخپل کلی کې په داخپل کلی د غذا ولسوالی د خپل کلی کې چیرې د خپل دی کټه خبر وړي دی د خوا چې رسول دی چې اړول دی د دې د دې نشه نکړ د داسې د زغړه ما ته 2000 6000 غوړني دا کا خلک دې چې رسول دی بر ته یاران کوم تر اړول دی د مدینه خست دی د چرغلی دی بیا فرما چې کړي دی یو لک غوړ دی یو 2000 غوړني پر دې لک غوړني دی نه خست دی هغه به خلک چې سر کالي موږ چې ګراو چې دغه خو دو کټه خبر غاړه نه سوري استاله د لوی چرغلی دی نه دا څوک مله مجد خو دې مله ولې په خپل وطن کار لګي کار کم نشته زه د خپل بشي هم د خپل ملکه یا یو کوي سمې غوبل کوي سمې بشلم د ورځې زه چیش کوم څل روپې د تم په خپل زمون چیش کوي به سیوا شو تاسو ما په شی ور د کوم او لږ خو دې چې هغه تل خو چې ډیر خو هغه څه کې نه راځي د منځ تاسو دا سوال دی چې دا خلک وین دا د ځلم کې وایي دا خپل اولاد
جالب موضوع مطرح کړل عبد الناصر صاحب مننه افغان صاحب سره به مطرح کو بلا بل نظریات مو اوریدل د افغانانو ځینی وای چې د سرمایه‌ګزاري باید په افغانستان کې اوسې ځکه کچیر دي سرمایه‌ګزاري و کې په دغه پیسو باندې چې رښتیا هم په افغانستان کې یعنی $10,000-$15,000 عادي خبره نه ده د وادي کورنۍ د پاره د متوسط کورنۍ د پاره دا د ټول کورنۍ د شته او ناشته ګرځ را ټول سي او یو نفر ته ورکړل سي د چانس واخیستل سي هغه امکان است چې په اروپا کې مثلا په یونان کې یونان ته واوښتي یالتم 50-50 چانس دی یا به کبلیجیا به بیرته راستول کیږي امکان است چې په ترکی کې ونی ولسی لکنن چې ونی ولس ولا یا په ایران کې بیرته ونی ولسی پیسي ځینو واخستل سي دغه د یو کورنۍ څه چې استونیس دی دا ټول یو کاسته ورکړل سي یو دومره خطر مو ګالل سي ولې دغه پیسي په افغانستان کې نصر مګزري کیږي یا د سرمایګزري زمينه نه د مسایده مشکل په کم ځای کې دی او ولې دا کسان دا کار کوي افغان صاحب
اورم ما مخکې هم دغه مسلې ته اشاره وکړه
یعنی بخښنه غواړم خبرم خطا کوم یعنی دوی هم تر یو حد حق په جانب دي ځکه کچیر یو څوک په ټولنه کې غواړي چې سرمایه گذاري وکړي هم باید امنیت ویلته چې امنیت نه وي خلک ډاری ری اندېښنه ورسره وي چې کچیر زه مثلا د 10,000-15,000 یا 10,000 یا 10,000 افغانۍ مدل ته سرمایه گذاري کوم سبا ورځ ګډوډي راسي او یا کوم مشکل امنیتي ستونزه راپېښ شي ټول پیسې مې زی زما سرمایه ورکیږي دا اندېښنه هم یعنی دوی تر یو حد پورې حق په جانب بدی واستی حلاره په کم ځای کې ده
خو ګوري کورس تاسو ما تور مخته د رسنۍ د لارې اوریدلی چې یو کورنۍ مکمل ټول په وګو کې غرق شو او کته یو څو دینه پاتې نشو یان د څنور چالته اروپا یا نور هوادون ته هغه درته دولار دی خو امنډیال هم د سر خطر شته ده اقتصادي خطر شته ده دلته هم سمه ده دغه ستونزه وي مګر دا څنګه په دومره حد کې نه دي چې سړی د دکانداري ونه شي کولای سړی د کار کې څه وړوکی تجارت خار کې یا ولایت کې آتا په مراکزو کې یا وړوکی تجارت ونه شي کولای دوی کولای شي چې دلته دا کار وکړي کورې ما مخکې په خپل خبرو کې هم سره اشاره وکړه چې موږ همیشه په دې فکر کې شنو باید موږ د پاره یو څه وکړي څه چې حکومت په خپل اړخ کې خپل مسؤلیت لري دی باید دلته هغه د اساسي قانون د دولسم ماده په اساس باندې مکلف ته د افغانستان کې د وګړو پانګوالو د پانګې هغه خوندیتوب باید تضمین کړي دلته خو کچېرې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی ده نو سیدا غټ سوداګر چې دوی ډېر زیاته پانګه لري او دلته داخله افغانستان کې د پانګونې ویره ورسره شته د وړوکو تشبثات په ارتباط باندې خو به دومره ستونزه نه وي یو مشکل دلته په موږ کې شته چې هیڅ کله په خپله ابتکار نه کوو د یوې مسلې په ارتباط باندې بلکې همیشه په دې فکر چې نور باید موږ دپاره ابتکار وکړي نو زه د ځینو کسانو د چې پوښتنه وکړل چې دوی د څه وکړي ګوري زه بیا هم دغه مسلې ته اشاره کوم کثیر د امنیت ستونزه اوسي او حکومت په دې کې پاتې راغله دوی د خپل غږ اوچت کړي د امنیت ټینګېدو په خاطر باندې مثلا که حکومت یا په مجموع کې دولت په افغانستان کې د اقتصادي غوړېدا په ارتباط باندې پاتې راغله نو ولې سره هم دا نه ښایي چې دوی باید څه په خوله کړي لکه تر لږه هغه مدني مبارزو ته خپل زور ورکړي په دې ترتیب سره کنور برخ کې حکومت یا دولت پاتې راغله نو زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې ولې هم په هغه رقم سره باید خپل مکلفات په ځای کې هغه دوی هم
خپل مکلفیت نه پزای کړی ځان چې د غدواله خبرت خپل مسولیتونه او مکلفیتونه سره متوجي وي.
مننه افغان صاحب ورزو بل اړیدونکو ته وګورو چې د کم ځای چا څنګه راولې مهرباني وکړئ د خبراتوري غوښتنې خبرونه ده. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مرام بلایز
دیگه. تشکر بفرمایید شما به خط نشر هستید چرند عزیز نامتون رو بگین و سوالتون رو مطرح کنین. بله از کجا زنگ زدین؟
از ولایت تخار.
مهربانی بفرمایید سوالتون یا نظرتون چی هست این برنامه؟
رفتن اروپا ماجرای افغان.
بله بله بفرمایید.
اونا مهربانی اونا بیش کدام کلی
صدای شما قطع و صدایتان قطع و وصل شد فهمیدن نشد میشه که اثر تکرار کنین؟
ما گفتیم همو در اروپا که سفر میکنن مهاجر میشون اونا میگن که بچه های غریب هست یه شکلانی اونا بچه های غریب نیستن کلشن بچه های سرمایه‌دار هستن بچه های غریب 2000 پایین داریم در روزگاری خود اونا بچه های سرمایه دارن می روانم یا سرمایه گذاری می کنن یا دیگه با کارهای دیگه می روان.
خب این نظر شماست و درست است و خودتان چه فکر می کنین؟ یعنی این کسایی که پول خود خرج می کنن جان خود به خطر می اندازن یعنی ارزش ایره دارن که او همه خطرات را تحمل بکنن سپری کنن بعد از چند وقت ماه هفته نهایتا اونجا پناهنده شون؟ خب خط شنونده ما قطع شده که نظرش خود بیان کردن در مورد ای که کسایی که به اروپا مهاجرت میکنن به گفته ای شنونده ما کسایی هستن که از لحاظ اقتصادی تامین شده هستن و برای زندگی بهتر یا منظور دیگه ای دارن میخوان به اروپا برن بلکه افراد کسایی که محرومتر و فقیرتر هستن توانایی رسیدن به اروپا را یا طی کردن سفر طولانی را ندارن. خب شنونده عزیز شماره تماس به برنامه 0790 هست 010070 کسایی که از داخل افغانستان تماس میگیرن و اونایی که از بیرون افغانستان تماس میگیرن 001-202-619-3136 هست و موضوع برنامه هم ایست که تفاوت بین مهاجران اقتصادی که به اروپا میرن با پناهندگانی که پناهجویی میکنن و پناه میگذینن در کشورهای اروپایی چی هست؟ آیا همه این مهاجرینی که به اروپا میرن برای زندگی بهتر و وضع اقتصاد بهتر میرن یا کسایی هستن که از جنگ، ناامنی، فساد و بیکاری و بدبختی در افغانستان و سایر مشکلات دیگه خود به خطر میاندازن و میرن؟ و برنامه بحث امشب ما در پیوند به خبر امروز هست که حدود 200 نفر پناهجوی افغانی که عازم کشورهای اروپایی بودن در نهایت در اروپا بعد از چند مدتی که مصاحبه های کشور میزبان با اونا داشتن نهایتا اینا رو امروز ذریعه یک بالطیاره مسافربری ترکی به میدان هوایی کابل انتقال دادن و به مقامات افغان تحویل دادن. تعداد زیادی از اینا شکایت داشتن که زمانی که به اونجا تا ترکیه بودن برخورد نادرست شده، وضعیت خوب نبوده، سختی های زیاد رو پشت سر گذراندن. یک تعداد زیادشان هم گفتن که زمانی که در افغانستان برگشتن حالا بی سرنوشت هستن چون پول و سرمایه و دار و نداری که داشتن همه را فروختن و تا ای که سفر خرج سفر خود تامین بکنن حالا میگن که برگشتن و اونا رو برگرداندن به افغانستان بی سرنوشت هستن. بحث ما هم همین است که آیا با در نظر داشت این همه بی سرنوشتی و وضعیت نامعلومی که برای افغان ها صورت میگیرن آیا میارزد ارزش این داره که این افغان ها سرمایه خود را به جان خود را به خطر بندازن و به این کشور های غربی اینا سفر بکنن؟ در بحث امشب آقای عبدالودود افغان هست که دیدگاه خود مطرح کردن. سوال دیگر از آقای افغان مطرح میکنه. آقای افغان، مقام مسئولین حکومتی مخصوصا وزارت عودت مهاجرین گفتن که یعنی بیش از 100,000 نفر در امسال که به نسبت سال 2013 بیشتر هم هست رفتن، یعنی بعد از پناهجویان سوری که کشورشان در جنگ هست 3-4 سال افغان ها تعدادشان بیشترین هست در پناهجویی. چه فکر میکنین وقتی که ما میگم تعداد زیاد وجود داره یا یعنی واقعا علاقمندی برای بهبود وضع اقتصادی هست؟ خود در کشورهای دیگه هم جهان سوم هم این مسئله وجود داره، اما چرا افغان ها در سالهای پسین مخصوصا در این سالهای اخیر اقدر گرایشان زیاد شده. آیا جنگ بوده واقعا یا فکر میکنین که انگیزه ها یا یأس مردم و دلسردیشان از وضعیتی که اونا انتظار داشتن طی 14 سال گذشته حداقل به او توقعاتی که میخواستن نرسیده؟
خب جنگ افغانستان با جنگ سوریه تفاوت داره. به این معنی که چند سال میشه که سوریه جنگ بوده و در افغانستان تقریبا 40 سال میشه که جنگ جریان داره و جنگ در پهلوی مشکلات فیزیکی بعضی مشکلات روانی را هم ایجاد میکنه. به این معنی که اکثرا اینمی تاثیرات بعد جنگ بالای روح روان افغانا تاثیر بعض رو گذاشته. گفتن میتونم که اکثر ما تصمیم رو که میگیریم اکثر یا احساساتی میباشه و یا هم عاطفی، یعنی بیشتر تصمیم عقلانی نمیگیریم. ببینین اگر ما از ترس ازی که در افغانستان ممکن جان ما با خطر مواجه باشه رو به طرف اروپا و یا کشورهای آمریکایی میکنیم، اونجا هم خطر سر ما رو تهدید میکنه. خب مشکلات راه است، امکان داره با برخورده رو بروشیم که هم سلامی روحی ببینیم و هم سلامی جسمی ببینیم. به این ترتیب در اینجا هم این مشکلات وجود داره. یعنی این را ما به خاطر گفتم که ماجرات سوری و افغانی این یک تفاوت شد که اینجا جنگ بسیار دوامدار بوده و این جنگ تاثیرات بعد روانی برای افغانا گذاشته که اکثر تصمیم ما احساساتی می باشه. مسئله که در اینجا بسیار زیاد جدی سویست که حکومت باید یک برنامه منظم داشته باشه بخصوص به ارتباط جوانا، چون اکثر کسایی که مادر میشه بیشترشان جوانا تشکیل میتن. این اکثر از اینا که میرن در پهلوی که اینا زیان اقتصادی میبینن، بعضی مشکلات دیگر رو میبینن. اکثر جوانات که اونا در جریان تحصیل هستن در افغانستان، تحصیل از اونا ناتمام باقی میمونه. به این ترتیب اونا وقتی که در اونجا میرن با محیط که جدیدن اونا آشنا میشن، ممکن بعضی مشکلات دیگر هم در اونجا اینا ببینن. من میگم بهتر است که هر تصمیمی که گرفته میشن تصمیم باید همیشه عقلانی باشه. یعنی ما گفته میتونیم که اینمی تاثیرات جنگ است که اکثرا مایوسی را هم به وجود میاره. ما با میعرف شما موافق هستم که اکثرا از روی مایوس بودن هم تصمیم احساساتی و یا هم عاطفی میگیره. مسئله دیگه ایست که وعده های را که بزرگای حکومت بر مردم داده بودن متاسفانه این وعده ها بسیار بلند پروازانه بود. شرایط افغانستان به او شکل که باید به خاطر عملشدن این وعده ها مساعد می بود مساعد نبودن. اینا وعده هایشان قسم نبود که باید زینه با زینه با مردم می گفتن که ما در طی یک سال اینو کار خواهد کردیم، در طی دو سال این کار خواهد کردیم. اینا وعده های دادن که بسیار بلند پروازانه بود و مردم هم توقعاتشان بسیار بلند است. به این ترتیب اینا فکر می کنن که به اون شکل که اینا وعده های خود در قبل عملی کرده نتونستن، از این بعد هم ممکن عملی کرده نتونن.
چه باید وکی؟ بخشن وقت همه دخبر نورسی شبیه دی افغان صاحب، چه باید وکی؟ حالا را چی ده؟ وجد محال حالا را چی ده؟ دیدی ستونزی چاره چه ده؟
خب ده سمره که ده ده ستونزی ده حال بخاطر باید محال مند محال وجد محال پروگرامونو باید پام که ونی ورشی دلن در محل پر دوما وراندیز داده چه اروان دیداری که آقا حکومت تا که آقا کورونای تراجیکی گرچه تا تراجیکی دی دلک تلگه در اروپا و نور حوادون تا در کدوالتو پر تبار بانه کم خطرون سر شدی مخکیدی که آقا اقتصادی خطرون دی که آقا نور خطرون دی پر تبار بانه باید همه پوهایی پروگرامونو شروع شید. دغه څنګه حکومت یا مجموعه دولت حاکم ژمنه چې خلکو سره کوي د لکټلګې د ژمنه د عمل کېدو په ارتباط باندې باید وښنه چې لاغونه خلکو ته وروخي. مثلا اکثرا د حکومت مشان د فساد پر وړاندې د مبارزه مسله ډیره زیاته جدي نیولې او متاسفانه په ورسته کې په افغانستان کې حکومت داسې تحرکات وکول چې په ادارات کې یا په مجموع کې په سیستم کې د فساد په ارتباط باندې هم خلک یو څه ناهیلي کړي. دغه وایم چې حکومت یا دولت په خپل ځای خپل مسؤلیت پر ځای کوي، په دې ترتیب سره خلک د خپل مسؤلیت پر ځای کوي او دما خلکو ته وړاندې ځای په تیر بیا ځوانانو ته چې دوی د ستونزو د حل په خاطر باندې لیک تل د خپل مدني غږ اوچتولی شي. نو دا د سنوي چې اکثر ځینې کسان چې په نشه یي توکو باندې روږ دي، دوی ته وایي چې پوښتنه وکړي ولې په دې مسله باندې روږ ده شوی.
د افغانستان د ځوانانو د اجتماعي او مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مؤسس عبدالودود افغان صاحب، تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو زموږ سره برخه واخیستله، او د غوریدونکو نه مننه کوو چې په پروګرام کې برخه واخیستله.
تشکر از مهمان عزیز آقای عبدالودود افغان که در این برنامه تک مهمان ما بودن. متاسفانه موفق نشدم که مهمانای دیگری از وزارت عدالت مهاجرین میگیرم، اما به هر حال تشکر از حضور مهمان ما و همچنین از سهمگیری شنوندای ما که در برنامه سوالات و نظرات خود را مطرح کردند. برنامه گفت‌وشنود خبری اتره در همینجا به پایان میرسد. شما را به خدای بزرگ میسپاریم.